Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما چې ملنده او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو ښه نیکمرغه او خوشحاله ورځ پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ له همدې شېبې یعنې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ایم 1.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د 2 سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته د چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي.
Fajar rockets. These weapons were recovered in Helmand.
Fajar toghunde da wasla afghan mili urdu pa Helmand ke la Taliban us khani wali kin khatami da shahid یو دوه درې په نوم بی پیلوټه نوی هوایی سیستم ویني چې لنسکوري دوه وروسته د نړیوال ائتلاف سواکونو لاسته ولوید. خغلی هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکي. د خغلی هوک له څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د 2 سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپخین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نختی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې 12 وسلوال پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې 12 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 2 ملکی وګړي په یو چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې یوه ځوان انجلۍ او یو نارینه وژل شول او یو ماشوم ټپي شو. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي. د ناټو په مشرۍ د خاتم ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه ډیرشتنې وشلي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کروالی هم ثابت کړی چې وایي 9 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وادداتي برېښنا د 2 لاین د ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول، په ازبکستان ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه بېرته ورغول شو. او موږ د وارداتي برښنا څخه کم نه برېښو میګاوټه برښنا کابل ته درو.
خغلی توحیدی زیاته کړ چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سه شنبه په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دیمستورا دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. دیمستورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د دیمستورا له قبله ویل شوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دمیټری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو وغوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا څرګندونې کړي. ریپورت به پی ولرو. د امریکا یو بل چارواکی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دغه مهیله ښودلې چې طالبان او افغان حکومت به د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډېر زر د سولې ټینګښت غواړي. دا بم واوري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکي وګړو د مرشوب لید مخنیوي لپاره یې سواکونو ته لازمې پاملرنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د شپنیو او همدارنګ هوایي عملیاتو له کبله د ملکي وګړو مرشوب له زیاته شوې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوی کتنه فسخه کوي. د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعته خبرې مجله کې. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړي چې جزئیات به یې احمد تکل در واوري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1/3 د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده، ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته یې کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نرسيږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوس غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی، خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې افغان حکومت او طالبان به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. نوموړي چې د امریکا د عمومي نشراتو له سروې سره یې مرکه کړې ده دا څرګندونې کړې. د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
په وروستۍ څو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هم مهاله له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو سفرونو او هڅو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد هیله وښوده چې طالبان او د افغانستان حکومت وتوانیږي د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. زلمی خلیلزاد دغه ورځ وویل ټول له ولسمشر څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي د شکیلو خواوو ترمنځ باید روغه جوړه وسي، خو موږ هغه سوله غواړو چې د تیرو اولسو کلونو د قربانیو ارزښت ولري، په دې معنا چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځالې بدل نه سي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې دوی سولې ته د رسیدو لپاره بیړه لري، خو په عین وخت کې واقعبین هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه تل دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي داسې وویل. په افغانستان کې پوځي حضور ورستی هدف نه دی. زموږ هدف دا دی چې له افغانستان څخه زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړو. که موږ قانع سو چې کولی سو په لږو ځواکونو د تروریزم د ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد، په ځان متکي او له بهرنیو ځواکونو پرته افغانستان ولرو. خو څنګه کولی سو دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبره ده. شغلی خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهم وبلله چې افغانان یو بل ومني. خلیلزاد وایي د طالبانو مشرانو ورته ویلي چې دوی د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي او یو سیاسي جوړجاړی باید وسي. دغه امریکایي مقام وایي پاکستان ته یې د خپلو سفرونو په ترڅ کې هغه هیواد ته ډاډ ورکړی چې د روغې جوړې په نتیجه کې یو داسې افغانستان نه غواړي چې له هغوی سره دښمن واوسي، بلکې یو داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي.
بلخوا د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه ویلي، افغانان هم په هیواد کې ډیر سر د سولې د ټینګښت پلوي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل، د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د زلمی خلیلزاد له سرګندونو وروسته چې ویلی دی امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري، خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د پنجشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، ټول افغانان په یو غږ د سولې غوښتونکي، خو څه چې په دې برخه کې مهم دی هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې تاسو زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او دغه څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي، خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم کار د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې دي. هیله من یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکراتو د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي، دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې څلوېښت کاله په جنګ کې تیر کړي په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سولې ته د افغانستان د رسیدو په اړه ویلي، هیله من دی چې افغانان هم یو بل ومني، په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کانفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره دولس کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیک پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوی دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل،
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
دبوبل کمون په نږدې راتلونکي کې د اوربان شاهدان وسی چې روسه پر مخ ځي، نو له طالبانو سره به د افغانستان سوله یقیني شي. که سبا سوله راځي ښه ده چې نن راشي. نن د امریکا ګټې د افغانستان له ګټو سره غوټه دي. د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده چې د سولې پروسه ډیر ژر پلی شي،
عاجل عملي شي.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کېدل دي. خو داود مایار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشاره سره وایي، په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې او نړیوالې ورځپاڼې او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې د جی فور اس په نوم په یو برتانوي امنیتي شرکت برید وکړ او لږ تر لږه لس کسان یې ووژل. جی فور اس کمپنۍ په کابل کې د بریتانیا د سفارت له شاوخوا ساتنه کوي. چهارشنبه ناوخته یو موټر بم چاودنه د جی فور اس شرکت مخته وشوه او ورپسې نښته هم وشوه. انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش په حواله لیکلي چې تر بمي چاودنې وروسته سمدستي بریدګر د جی فور اس کمپنۍ ودانۍ ته ننوتل او برید ته یې دوام ورکړ. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې دا برید د هلمند تر خونړۍ جګړې څو ساعته وروسته وشو. په هلمند کې هم تېره شپه د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو سخته نښته شوې چې پکې 10 ملکیان او 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د طالبانو جنگی طرحه دا د فارن افیرز د خبرونې د یو مطلب عنوان دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته نوې هیلې رامنځته کړي. خبرونه لیکي خلیلزاد چې په قطر کې د طالبانو له استازي او په کابل او اسلام آباد کې هم له افغان او پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي وایي تر راتلونکي اپریل میاشت له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لپاره څه ناڅه خوشبینه دی. فارن افیرز لیکي طالبان د بریا ادعا کوي او د لویو لارو د کنټرول په اخیستو ګڼو سیمو کې هدفي تروریستي بریدونه کوي. خبرونه لیکلي طالبان اوس وخت له 400 ولسوالیو په څ باندې 250 باندې یا بشپړ یا نسبی کنټرول لري. افغان حکومت بیا په وار وار ویلي چې پوځیانو په سیمه کې د طالبانو د ماتولو لپاره عملیات کړي او دا ډله ډېری سیمې په واک کې نه لري. فارن افیرز لیکي طالبان که څه هم په خپلو شته لاسته راوړنو د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت د تل لپاره نشي ګواښلی، خو دې کار طالب وسلوال پیاوړي کړي څو جنګ وکړي او د امریکا عزم په تدریجي توګه له منځه یوسي. ډیپلوماټ خبرونې د 1990 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر په کاندیدیدو یو مقاله لیکلې ده. د خبرونې په لیکنه اتمر کلونه کلونه په مهمو موقفونو کې پاتې شوی ده. د ډیپلوماټ خبرونې په مطلب کې چې د اتمر په سیاسي فعالیتونو متمرکز ده، د حمل یو دیرشمې ولسمشرۍ انتخابات هم یاد شوی. ډیپلوماټ لیکي دا انتخابات نه یوازې افغانانو بلکې نړیوال ټولنې په خاص توګه امریکا ته ډیر مهم دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې ازواکونو ته لازمي سپارښتنه کړې. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سرسلیب نړیوالې کمیټې مشر په یوې اعلامیې کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د حملو د نه کولو غوښتنه وکړه. د دواړو خواوو په بریدونو کې په وروستیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي.
دی
وی ټولو افغان ځواکونو په تیره هم زمونږ پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوي او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامی ماموریت کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونه رد کړي. ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایی ړندو عملیاتو لقبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو تازه خبره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکې بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې.
ازادي راډیو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه فسخه کوي. د کرملین ویان ویلي چې د دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی وه چې ټرمپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې وه چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ټرمپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ټرمپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې، یو شمیر کشتۍ او څلورویشت مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکراینی مانوګان د کریمیا اوبو ته د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوي دي. له دې پیښې وروسته اوکراین د دې هیواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له ناټو غوښتي دي چې خپلې جنګي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بهیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټالوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیه د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل ورځپاڼې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدر